کاغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هلا چې روغ جوړی ځان زرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سارنې خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د فنلند په پایتخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته هیڅ ډول امتیاز نه دی ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د غیر قانوني سخت دریځ ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ دي. قدرمن اوریدونکو، په دې حق باندې رپورټونه د خبرونو رسته اوریدې شي. اوس خبرونه درته خلیل خان ولولي.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د متحده ایالاتو د پاوز د مرکزي کمانډانی له مشر جوزف وټل سره لیدلی او پر ځینو مهمو مسایلو یې خبرې کړې دي. د ارګلامیه وایي چې دواړو خواوو د ټاکنو د امنیت، د سولې، د بین الافغاني مذاکراتو، د امنیتي او دفاعي سواکونو د تجهیز او لا پیاوړتیا او تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي کمانډانی کمانډان جنرال جوزف وټل وایي وخت یې رسیدل دی څو پاکستان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره طالبانو د هڅولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي کمانډانی کمانډان جوزف وټل د غرض د دې مخکې ویلي وو چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه بللي، او زیاته کړه چې وخت رسیدل دی چې پاکستان دا کار وسترسره کړي. پاکستان د عمومي انتخاباتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي چې پکې د پاکستان د انتخاباتو د شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. په پاکستان کې به د جولای په 15مه نیټه انتخابات کیږي. دا د 2002 د کال د عمومي انتخاباتو وروسته درېم ځل دی چې په پاکستان کې په ډیموکراټیکه توګه قدرت یو حکومت نه بل ته انتقالیږي. د فارن افیرز مجلې د جولای په 19مه نیټه د پاکستان د یو مشهور ژورنالیست او لیکوال احمد رشید مقاله خبره کړې ده چې هغه پکښې لیکلي چې د پاکستان انتخابات د غملک د دیموکراسۍ د تاریخ تر ټولو زیات د تشنج ډک انتخابات دي. د غرض د پاکستان مطبوعات وایي چې د مسلم لیگ نون نواز ډلې رهبر نواز شریف د اتوار په ورځ په اډیاله زندان کې ناروغه سوی دی، او ډاکټرانو په هسپتال کې د هغه د داخلېدو سپارښتنه کړې ده. د ډان او جیو نیوز ورپاڼې لیکلي چې د جنرال ریټایرډ اظهر کیانی په مشرۍ د ډاکټرانو یوې ډله په ډیالې بندیخانه کې د نواز شریف معاینه کړي، او هغه په سمدستي توګه په هسپتال کې د بستر کولو سپارښتنه کړي. ایران پر نو دوشنبه پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوسناکه خبرداری رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټرمپ هغه خبرداری رد کړی چې د ټویټ د یو پیغام د لارې ایران ته ورکړی وو. د خبر تفصیل به د زیبا خادم څخه وو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایرانی رهبرانو باندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د اعتراضي وینا نه وروسته په ټویټر کې خبرداری ورکړی دی. جمهور رئیس حسن روحانی پام کوه چې هیڅ کله بیا امریکا ته غوښنه نه کوي، کنه نو تاسو به هم د هغو عواقب سره مخ شئ چې مخکې څو ځلې په تاریخ کې لیدل شوي دي. موږ نور داسې ملک نه یو چې ستاسو پارونکې خبرې تشدد او مرګ وزغمو. احتیاط کوه. جمهور رئیس حسن روحانی امریکا ته غوښ کړی و چې د زمری د لکۍ سره لوبه مکوه، ځکه چې دا لوبه صرف پښیمانی لري. امریکا باید په دې پوه شي چې ایران سره په سوله کې ټولې سولې پرتې دي، او د ایران سره جګړه د ټولو جګړو نه لویه جګړه ده. خارجه وزیر مایک پامپیو په کالیفورنیا کې د رونالډ ریګن په کتابخانه کې خلکو ته وینا کې ویلي و چې په ایران کې حکومت ایرانی ولس ته داسې دی لکه یو وحشتناک خوب. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د کاناډا په ټورنټو ښار کې یو کس چې په دې تورن دی چې د ډزو په یو پیښه کې دوه تنه وژلي او 15 کسان ټپیان کړي وو، د کورنۍ غړي اوس وایي چې هغه روحي ناروغي درلوده. چارواکو د مشکوک کس فیصل حسین په نامه پیژندل دي. په وژل شوو خلکو کې دوه ځوانې نجونې چې عمرونه یې 13 کال وو وژل شوي دي. پولیس وایي چې د کریک ټاون په سیمه کې یو وسلوال کس له ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. د چار چارواک ویل دي چې دغه واد په لویدیز کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې 13 بزګران وژل دي او نه تنه يرغمن نیولې دي. د تشدد هغه لړۍ ده چې د ګاونډي هېواد نایجیریا څخه خپره شوې ده. د دې سیمې والي عبدالصالح علي د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې بریدګر د چار جهیل د سیمې څخه د پنځشنبه په تور شپه 13 راغلی وو. دغه وسلوال د بزګرانو غاړي په چوړو پرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې نه ښځې هم له ځانونو سره وړي او یوه ښځه ترې تښتېدلې ده. بوکو حرام له تیرو 9 کلونو راځي د نایجیریا په شمال کې د اسلامي خلافت جوړول غواړي، او سرت له غاړي نایجیریا او په کیمرون کې بریدونه کوي. د تشدد په پیښو کې تر اوسه 3 لک کسان وژل شوي دي او 2.5 میلیونه نور بې ځای شوي دي. او د جرمني د فوتبال نامتو او مشهور لوبغاړی مسعود اورزیل داغه څه لعمل چې د نسلی تعصب ولي نور د جرمني د فوتبال په ملي لوبډل کې د نه لوبېدو اعلان کړی دی. اورزیل ترکی او اصله جرمنی دی چې لوژدي مدیرایسي د جرمني د فوتبال په ملي لوبډل کې لوبیږي. نموړي په ټویټر کې خبر سوي یو ویډیو کې ویل دی چې د روان کال د مئی په میاشت کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو ورسته له ده سره توپیری چلند کیږي. تر دې چې په تیر کال نړیوال جام کې د ټول ټیم پر ځای یوازې ده ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. اورزیل په 2014 کال کې د نړیوال جام په ګټلو کې د جرمني په ټیم کې مهم رول لوبوه او په 2013 کال کې هم د جرمني په لوبډله کې وو. دا خبرونه شتاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د فنلند په پایتخت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره د ملاقات په وخت هغه ته هیڅ ډول امتیاز نه دی ورکړی. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
په هلسنکی کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین ترمنځ دوه په دوه د دغې پټې غونډې جزئیات لا تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. جمهور رئیس ټرمپ خپل ټویټر کې ویلي دي چې موږ یوازې د دواړو ملکونو د آئنده ګټو او امتیازاتو په باب خبرې کړې دي او هم زموږ غونډه ډیره ښه وه. چې دا ښه خبره ده بغیر له فاسدو مطبوعاتو نه. ښاغلی ټرمپ یو ځل بیا مطبوعاتو ته د جعلي خبرونو خطاب کړی دی او ویلي دي چې دغه مطبوعات د دغې غونډې په باب منفي خبرې کوي. جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې دوه په دوه پټې خبرې کړې دي چې دا هغوی د ترجمانانو نه بغیر نور څو کلته حاضر نه وو. د هغه وخت نه بیا تر اوسه پورې ښاغلی ټرمپ وایي چې هغوی په 2016 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې، د نړیوال ټوریزم د ختمولو، د اسرائیلو د امنیت، د اټومي وسلو د رقابت د ختمولو، په 2016 کال کې د روسیې سره د اوکراین د کریم یا د ټاپو د زمینو کولو، د تجارت، د منځني ختیځ د سولې، د شمالي کوریا د اټومي وسلو او نورو مهمو مسلو په باب خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیر هفته کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د دې بلنه ورکړې چې د دویمې علي غونډې د پاره سپینې ماڼۍ ته راشي. مګر په هلسنکی کې د روسیې او د امریکا د مشرانو د عالي غونډې نه وروسته په امریکا کې د جمهوري ګوندغړو او دیموکراتانو دواړو د ښاغلي ټرمپ خبرو باندې اعتراضونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو VOA.
پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې هغه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په حق لباندې د هغه ملک سره د سولې د روانو خبرونو راضي دی. په مکړی د رپورت ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید استلولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې شمالي کوریا په تیرو نهو میاشتو کې کم راکټ نه دی توغولی او نه هم کوم اټومي ازموینه کړې ده. هغه وایي چې اوس جاپان او ټول آسیا خوشاله ده. مګر ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې جعلي مطبوعات بغیر له دې نه چې زمانه ته پوسو کړي وایي چې زه خوشاله نه یم ځکه چې په دغو کارونو کې سرعت نشته دی. هغه وایي چې دا خبره غلطه ده، زه ډېر خوشاله یم. ښاغلی ټرمپ په سنگاپور کې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره د تیرې میاشتې د علي غونډې د خبرو نه وروسته ویلي چې ښاغلی کیم د دغې علي غونډې نه یوه ورځ وروسته د اټومي وسلو نه د پاکې کوریا اعلان وکړ. ښاغلی ټرمپ وایي چې شمالي کوریا نور اټومي خطر نه دی. مګر د ښاغلی ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس موافقه کې دا نه دی راغلي چې کله او څنګه به شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه بند کاندي او یا څو وخت به په شمالي کوریا کې د اټومي وسلو د جوړولو موجوده تاسیسات بند شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې وروستیو ورځو کې د شمالي کوریا د مقاماتو سره کتلي او هڅه کړې ده چې په دغو خبرو کې پرمختګ راشي، مګر دا ښکاري چې باغې کې کوم انکشاف نه دی راغلی. ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې شمالي کوریا غونډې باطلې کړې او د امریکا سره د سیاسي تماس د نیولو په برخه کې هم بری نه دی ترلاسه کړی. پرون د دوشنبې په ورځ د امریکا د خزانې او د داخلي امنیت د چارو د وزارت مقامات ویلي دي چې نړیواله ټولنه به تر هغې پورې په شمالي کوریا باندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو چې هغه ملک خپل اټومي پروګرامونه بند کړي نه وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي په ایران کې د امریکا د نو اقتصادي بندیزونو وروسته افغانستان ته د ایران د نفتي صادرات زیات شوي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرسیال خانجان الکوزیا وایي چې پر ایران باندې د امریکا د نو اقتصادي بندیزونو وروسته له ایران څخه افغانستان ته دغه هیواد صادرات زیات شوي. خانجان الکوزیا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روان هجري شمسي کال په لومړي درې میاشتو کې افغانستان ته د ایران په صادراتو کې تر 12% پورې زیاتوالی راغلی.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتي مواد افغانستان ته زیات ورکوي او سره دغه کړي دي د زیات نفتي مواد راځي. په خوای موږ له ګاز نه راکو، اوس ګاز هم راکوي. نو په دغه باندې زه فکر کوم چې داسې لاسونه تر 12% پورې به زموږ تجارت تر سره زاپه شوي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونې د شمیرون له مخې اوس هم افغانستان سره د ایران پرتله د پاکستان د سوداګرۍ کچه لوړه ده. د خانجان الکوزي د وینا له مخې په تیر 1491 هجري شمسي کال کې افغانستان د پاکستان سره د 1,203,000,000 ډالر په ارزښت راکړه ورکړه کړې ده. خو په دغه موده کې د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1,202,000,000 ډالر ته رسیدله. خانجان الکوزیوی ایران او پاکستان د دغه هیوادونو لارې افغانستان ته په کچاکی لارو سوداګري هم حسابي او افغانستان سره د خپل راکړې ورکړې کچه لوړه خي.
زمنګ صادرات هم د پاکستان سره زاپه شوې دي. مقصد زمنګ په تیر کال کې او دا اوس په نوې کال کې تقریبا په سلو کې 50% ټول صادرات زمنګ پاکستان ته ځي. لوی ترين مارکیټ د تازه میوې او د سبزی او په چرته شه د ډبرو د سکرو او د تالکو او د مدني موادو زمنګ پاکستان دی.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی چارواکي وې د 2016 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا نیمې د ټول نړۍ سره راکم شوې ده. د 2016 کال پورې د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدله. خو کله چې دغه هیواد څخه په زیات شمېر بهرني ځواکونه ووتل، ورسره د سوداګرۍ کچه هم نیمایي راپریوته. د سوداګرۍ صنایع د خونی د شمیرونې له مخې اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 8 میلیارد ډالر ته رسیږي. خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت د ارزونې له مخې په تیر میلادي کال کې دغه هیواد د سوداګرۍ کچه د 2014 کال پر تله سره باندې 1 میلیارد ډالر زیاته شوې و. دغه وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په 2016 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 8 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیدلې و.
له نیکه مرغه د دې ترڅنګ زموږ د صادراتو کچه هم ښه شوې ده. تیر کال د وړم کال په پرتله زموږ په صادراتو کې 1,98,000,000 ډالر زیاتوالی راغلی و.
صادرات دشتیم
خاغلی کوکندي ویل اوس مهال د افغانستان د صادراتو کچه 800 میلیون ډالر ته رسیږي. افغان حکومت تمه لري چې د هوایي دهلیزونو له لارې چې د یو شمېر هیوادونو سره پرانیستل شوي د افغانستان د صادراتو کچه به هم لوړه شي. د تیر کال د جون میاشتې راهیسې افغانستان د هند، ترکیې، کازاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو مالونه نسبتا په ارزانه بیه بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. غالۍ، وچه او تازه میوه او طبي نباتات بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سخت دریزو ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ دي. په موکړې په دې حق لباندې د رپورټ ته
د ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو د ترهګریز په لیست کې شامل حافظ سعید په اسلام آباد کې په یوې ټاکنیزې غونډې کې د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د هغه د ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو نه ډډه وکړه، خو هغه خپل کاندیدان د الله اکبر غورځنګ تر نامه لاندې راټول کړل. دغو کاندیدانو په خپلو پوسټرونو کې د خپل رهبر حافظ سعید عکسونه لګولي او په ښکاره ډول خپل تړاو ورسره څرګندوي.
پچھلے 5-6 مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا.
زمون مشر یواز 15 میاشت مخ کے انتخاباتو کے گڈون پریکړه وکړه، خو موږ له خلکو ډیر ښه جواب ترلاسه کړ. خلک له نورو سیاسي ګوندونو ستړي دي. دغه ګوندونو یو هم د عامو خلکو غوښتنې نه دي پوره کړې.
بل ډله سپاهي صحابه ده، د زرګونو شیګانو په وجلو تورانه ده او بندیز پرې لګیدلای، خو اوسې کاندیدان د اهل سنت او جماعت تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. د دغه ګوند مشر نوم محمد احمد لودیانوی تیره میاشت د 4 لسیزې څخه لری شو، شتمنۍ آزاد شوي او سفری بندیز هم لری کړای شو. د پاکستان امنیتی ادارې په دې فکر کې دي چې دغه ډلې په عمومي بهیر کې شامل کړي او په دې ډول به په هیواد کې د سخت دریځې ستونزه هوار شي. خو څېړونکي وایي د سخت دریځې د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیز پلان ته اړتیا ده. هغوی ته په سیاسي ډګر کې ځای ورکول پاکستان په خطر کې اچول دي.
تروسه برداشت هغه احساس چې مونږ او ټول نړۍ لري دا ده چې په سیاسي بهیر کې د هغوی ادغام هیڅ پلان نه ده، برعکس دا اقدام د هغوی نفوذ نور هم پراخوي.
په پاکستان کې لا وړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي
که دا سخت دریځې خلک په انتخاباتو کې بریالي شي او پارلمان ته ورسیږي نو د ترهګرۍ پر ضد به څنګه اقدام کیږي؟ بیا به ویل کیږي دوی نشوای نیولی ځکه چې د ولس استازی دي.
د انتخاباتو کمیسیون له دریو کاندیدانو څخه د هغو ګوندونو سره د خپلو اړیکو د سپینوي غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع دي. خو د دغه کمیسیون ویان په دې اړه چې ولې هغوی ته د کمپاین اجازه ورکړې د امریکا غږ سره له خبرو ډډه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د تهدیدولو نه ډډه وکړي. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
جمهور رئیس ټرمپ د یک شنبه په ورځ ناوخته په ټویټر د ایران جمهور رئیس حسن روحانی مخاطب کو او وی لیکل چې هیڅکله متحده ایالاتو ته تهدید مه کوه،
بل ځل هیڅکله امریکا ته تهدید ونه کړی، یا به د داسې عواقبو سره مخامخ شئ چې ډیر کم کسان په تیر تاریخ کې ورسره مخامخ شوي اوسي. مونږ نور هغه هیواد نه یو چې ستا د جنګ او مرګ بې باکه خبرو ته غوږ شو، ډیر پام کوه.
دا د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی دغه وینا ځواب چې د یک شنبه په ورځ یې امریکا ته ویل د زمری د لکۍ سره ملوبېږه کنه پښیمانه بشي.
با دوم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
د جمهور رئیس ترامپ تر ټویټ لګ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کالیفورنیا په رونالد ریګن کتابتون کې په ایرانی مشرانو سختی نیوکې وکړې او وی ویل د ایران حکومت د خپل ولس لپاره په یو کابوس یا خپسۍ بدل شوی دی. پامپیو ویل امریکا له دې ویره نه لري چې د ایران په حکومت نهایي فشار راوړي او د متحدینو یو غوښتل چې د ایران په حکومت د اقتصادي فشار زیاتولو کې ورسره ملګری شي.
It's why the regime has for decades heartlessly repressed.
دغه چې د لسیزو رئیس دغه رژیم د خپل خلکو د بشري حقوقو وقار او اساسي ازادۍ نه په بیرحمۍ سرغړونه کړې.
د امریکا او ایرانی چارواکو د لفظي شخړې په وخت کې یو شمېر ایرانیانو نن دوشنبه په تهران کې د خپل حکومت او جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ته عکس العمل وښود.
سالیان سال که این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران،
امریکا و ایران د ډیرو کلونو رئیس یو او بل ته گواه کوي. د جګړې اعلانونه د ترامپ خاصیت دی. فکر کوم مونږ باید هغه ته د دې موقع ورنکړو ځکه خلک باید د جګړې او یا بل داسې ناوړه تهدید څخه خوندي پاتې شي. زما په نظر چارواکي باید مذاکراتو په می سره راټول شي او د امریکا سره خبرې وکړي او د هغوی خبرې هم واوري. دا به یوه غوره لاره وي چې د ترامپ د جمهوري ریاست د دورې تر ختمېدو وخت تیر شي. همدا مذاکرات کول به ښه لاره وي.
کله چې امریکا د ایران سره د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې ووتله، واشنګټن په بهرنیو هیوادونو ټینګار وکړ چې د راتلونکي نومبر تر میاشتې پورې دی د ایران د تیلو واردول بالکل ختم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
او هم په دې حق لباندې چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا په باره کې ډېرې جدي خبرې کړې دي او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ یې سخت ځواب ورکړی دی، زموږ همکار زامن مومن د اوهایو د سټیټ پوهنتون د منځنۍ ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر علم پاین سره مرکه کړي.
ډاکټر صاحب، د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی خبرې اوریدلې وې چې امریکا ته یو رقم ګواښ کړی دی او بیا په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم ورته بیرته ځواب ورکړی دی. ستاسې په نظر باندې دا رقم اختارونه بیا څه وي او د دې تاثیر به په
نو دغه منطقه کې هم خلک هم په ایران کې تشویش لري،
او هم د ایران ګورنډن تشریح هم د عربي مشتکول
دا د عراق مسلې ته وګوره. عراق د صدام حسین تر قیادت لاندې دا صدام حسین هم دغه سي توند خبرې امریکا ته کولې، او صدام حسین په وخت کې ویل چې کله امریکا پر عراق باندې حمله وکړي د ایران سره د عراق سره دغه مشکلات عراق ته پیدا کړي، د جنگ به د عراق سره دا به د ټولو جنگو مور وي. هغه موږ ولیدل چې صدام حسین توند خبرې او د امریکا له خوا څخه هم دغه تیر رئیس جمهور د بوش په وخت کې بالاخره هغه منتج په دې شو چې جنگ ته ورسېد. نو دا اوس د روحاني خبرې هم دغه توند خبرې چې ګوره چې دا به تر کومه ځایه دا به امکان لري چې جنگ ته ونه رسېږي. مګر د دې عواقب چې امریکا د رئیس جمهور ویلي دي چې دا ایران که دغه تهاجدونه کوي دغه د مرګ د تشدد خبرې کوي، دا امریکا د دغه قوت توانایي لري چې په ایران باندې به دغسې حالت راولي چې دا ایران په تاریخ کې به خلکو نه وي لیدلی. دا خپله د رئیس جمهور کلمات دي، او وی ویل چې موږ دغه د ایران امریکا هغه امریکا نه ده چې د هر څه به مني، دغسې رقم تهاجدونه امریکا نور نشي منلی. دا د امریکا وزیر خارجه پومپیو هم دغه د رئیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرې تایید کړې دي، او د ډونالډ ټرمپ د بیره په امریکا کې هم ده او په منطقه کې هم ده. خلک داسې فکر کوي په امریکا کې هم او په دا منطقه کې هم په خپله په ایران کې چې دا ډونالډ ټرمپ داسې یو سړی دی چې کله کله د خپلو مشاورینو په خوله کوي کله نه کوي، بعضې اقدامات کوي چې خلک د هغه سره یا موافق دي یا نه دي. یعنې څوک یې پیشبیني نشي کولای چې په څه وکړي او څه به ونه کړي، یا د اسرائیل له خوا څخه پر ایران حمله وسي او امریکا یې تایید کړي، او یا په خپل امریکا او اسرائیل په ګډه دا پر ایران باندې کومه حمله وکړي. د ایران خو تقریبا د دغه مشکلاتو سره مخامخ دی، اوس هم د اقتصادي بندیزونو پر ایران شته، او هم په خپل په ایران کې هم خلک په تکلیف دي، د ایران د حکومت مخالفین هم شته.
د عربي ملکونو په منځني ختیځ باندې بده دي دا رقم جدي خبرو تاثیر څوي
په منځني ختیځ کې مشکلات تلته په سوریه کې هم شته، تلته د شیعاګانو او د سنیانو مسله تر سره اوس وګورئ. دا ایران په سوریه کې لاس لري، په عراق کې لاس لري، په لبنان کې لاس لري، په یمن کې ایران خپل پلویان تقویه کوي، او دغه څخه دغه د عربي ممالک چې دي لکه عربستان، سعودي، دولت امارات، قطر، کویت، بحرین، دا ټول په تشویش کې دي د ایران د اقتدار څخه په دغه منطقه کې. نو له یوې خوا څخه دغه عربان په دې خوشاله دي چې د امریکا ایران تر فشار لاندې لاولي، او د ایران دغه د شیعاګانو په لوي چې په سوریه او عراق په دې کې وي. نو په دغه وخت کې دغه یو تقریبا یو ګډه لار په عربانو په مابین کې شته.
روسیا دریز بچوي په دې په اوسني کړکیچ کې،
روسیا په منځني ختیځ کې خپل اقتدار له لاسه ورکړي، په بل هیڅ مملکت کې دوی نفوذ نه لري، او یو ځنۍ مملکت چې د روسیې سره شیر ارتباطات لري په دامنځني ختیځ کې هغه ایران دی.
د چین عکس العمل بچوي یا موقف بچوي، او د اروپایي اتحاد موقف بچوي په دا رقم جدي خبره کې.
چین نه غواړي چې په دامنځني ختیځ کې دغه مناسبات نور هم یو وخیم حالت ته ورسیږي. د اروپایي اتحاد هم دا تیل ته ضرورت لري، هغه نه غواړي چې دغه د موضوع په ستوند سي. دا ورته د جنگ په مابین کې د امریکا د احتمالي جنگ د ایران او امریکا تر مابین دا د دنیا پر اقتصاد باندې ډیر لوی تاثیر کوي، او په خصوص د اروپایي ممالک چې هغه اکثره د منځني ختیځ پر کیلو باندې متکی دي، نو هغه نه خوشاله پدې چې دا مسله و دغه حالت نو ورسیږي. اروپایي اتحاد چین دا ټول کوشش کوي چې دغه د امریکا او د ایران تر مابین دغه توند خبرې په جنگ ته ونه رسیږي.
په افغانستان به تاثیر څه وي؟
افغانستان یو مهاتبه خوشکا مملکت دی چې د ایران د افغانستان پر دوه ممالک متکی دي، د وارداتو صادراتو په لحاظ یو ایران دی یو پاکستان دی. نو په دغه حالت کې کله ایران به هم په دغه جنگ کې شکیل شي، دا د افغانستان پر خلکو باندې تاثیر کوي چې دغه دوه ممالک چې یو د افغانستان په ګاونډیانو کې یو ایران دی یو پاکستان دی، دا د دوی همکاري د افغانستان ته د سولې د راوستلو د سپات پر راوستلو کې دا تقریبا یو مهم نقش لري. دا دوه ممالک د دې دوه ممالک سره دوی که همکاري ونه کړي د افغانستان د سولې لپاره افغانستان ته همکاري نه سره تلای، او بل افغانستان چې د ایران سره د وارداتو صادرات لري دا ټول تقریبا کې ایران په جنگ کې شکیل سي، دا د افغانستان لپاره هم خطر سته اقتصادي او سیاسي دواړه.
ډیر مننه سر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د فراه د ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي د واکسیناتورانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له امله د ګزن د واکسین کمپاین د ستونزو سره مخ شوی دی. پاموکړی د خوشحال زلان رپورټ ده.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې واکسیناتوران د کور په کور ګرځېدو څخه منع کړي دي او ورته یې ویلي دي چې ماشومان باید یوازې په جوماتونو کې واکسین کړی شي، چې د همدې اختلافاتو له امله په خاک سفید ولسوالۍ کې واکسین ځنډول شوی دی. هغه زیاته کړه دا ستونزه به د قومي مشرانو په منځګړیتوب حل شي.
مشکل داره چې اکثرا مسؤلین یا قومندانان یا کسان چې د مخالفین د قوت ژوند کې دوی حاضر په دینې وی چې موږ تیم لار سي د دوی کور دروازې ته کور پر کور وځي او دوی دا پیشنهاد مشتکره چې موږ په شکل د واکسین دی په موجتو کې یا په مکتبو کې په یو محل یا په درې محل کې په کلی کې تنظیم شي، چې دا خبره موږ وسره نه مونږ منله او کوشش کوو چې دا پروګرام هغه چې ګایډلاین هغه ستراتیژي او پالیسي موږ په هغه رقم کور پر کور ته
بل پلو دی. څلورو ماشومانو مور زرمینه چې هر دوره خپل ټول ماشومان دی ګزند پر وړاندې واکسین کړي وایي اوس ډاډه ده چې ماشومان دی فلج له ناروغۍ څخه ژغورل شوي دي. زرمینه د ټولو کورنیو په خاصه توګه میندو څخه غواړي چې خپل ماشومان دی ګزند په مټ دی فلج له تلپاتې ناروغۍ څخه وژغوري. زه په لرې پرتو ولسوالیو کې چې هلته دولت حاکمیت نه لري د میندو څخه غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي. په داسې حال کې چې خپل واکسیناتوران پولیو واکسین ستاسو د کورونو دروازې ته راوړي، ځکه یوازې همدا واکسین دی چې زموږ ماشومان د فلج له ناروغۍ څخه ژغوري. په همدې حال کې د فراه مدني فعالان هم د تل په څیر ماشومانو ته په وخت د ګزند واکسین ورکولو خبره کوي. په فراه کې مدني فعال جاوید ګلستانی وایي ګزند ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده چې په دې ناروغۍ مخکې تر اخته کېدو یوازنۍ دوا پولیو واکسین دی.
از ما هیله له دغه کورنۍ څخه هغه واردین څخه دا ده چې که دوی ماشومان ته واکسین راځي دي بس په موافق اوسې د دوی سره د خپل ماشومان ته تطبیق کې تر څو دوی هغه دوامدار فلج ناروغي چې ماشومان په اخته کېږي دغه څخه خپل ماشومان وژغوري.
د فراه روغتیایي چارواکو تل د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې د ګزند واکسین پر وړاندې د ستونزو یادونه کړې ده او همداشان مخکې کلونه د ګزند یا فلج پیښې هم د فراه په نام نو ولسوالیو کې ثبت شوې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونه واوریدله. مونږ ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه پښتو vo.com باندې واورئ.